را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیاتمن سلطان محمد سرور قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پاړه په ریپورټونو سربیره یو کله زر غونه ډرامه او ډرامې پر موضوع باسم لرو خو په لاره خبرونه کوو. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکلې طرحه وړاندې کړي. د تاجکستان د جګپوړ امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سختدریزي د دې هیواد پولي ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي دي. او پاکستاني چارواکي وایي چې پرونی د هغه ناراض پاکستاني سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وژل شوی وو. بشپړ خبر نو واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکلې طرحه وړاندې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسن مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لارې وړاندې شوي. د وویل چې په دې طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه تجویز شوي دي.
تکه وشي چې وشوکړل دي ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات په شکل باندې موږ تاسو ورته
په دې طرح کې چې نږدې 50 مخه لري او په شاوخوا درې میاشتو کې چمتو شوي د امنیت د ټینګښت الکترونیکي تذکیرو د ویش په ټول افغانستان کې د وګړو کرشمیر د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتو د کمیسون د دندو په ګوته کول په پام کې نیول شوي. خغلی هوتکی د انتخاباتو په کمیسون کې د اصلاحاتو لپاره د کمیسون له جوړېدو سره مخالفت ونه کړ. ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هر هغه وړاندیز هرکلی کوي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. د چنګاغ په لومړۍ نیټه د ولسی جرګې د کار دوره پای ته رسیږي خو د انتخاباتو په سیستم او کمیسونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له کبله د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت نشي کېدلی. د تاجکستان د وجګپوړ امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو سختدریزي دغه هیواد پولي ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیر اللهیف او د دې هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د غړو پر یوځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه. رحمان علي وویل سباندې یو نیم زر سختدریزي یاغیان په کندوز، تخار، بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي. خو په دوشنبه ښار کې د افغانستان پوځي اتشې زمان الدین زمان وویل چې دا کسان د تاجکستان له پولې لرې دي او شمېر هم همره نه دي.
یو شمېر کسان شته خو دقیق شمېرې څرګند نه دی. دوی د پولې په اوږدو کې راغونډ شوي نه دي. له تاجکستان سره د افغانستان په سرحدي ولایتونو لکه کندوز او بدخشان کې راټول شوي دي.
د ښاغلي زمان په وینا په دغه ولایتونو کې حالات تر کنټرول لاندې دي. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس زرخ شفیزی ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار له لارې به افغانان کرنیز محصولات، لاسي صنعتونه او قیمتي ډبرې وپلوري. په دوبۍ کې د ګڼ ملتي شرکتونو شبکې پراید ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. په همدې حال کې د سوداګرۍ خونې اجرایی رئیس حسیب رحیمی په کابل کې وویل چې دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالو سیمو ته ورسیږي او خلکو ته فرصت برابر کړي چې خپل محصولات له دې لارې وپلوري. پاکستانی چارواکي وایي چې پرون د هغه ناراض پاکستانی سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وژل شوی وو. د پاکستانی چارواکو په وینا محسن علي چې د فاروق له وژل کېدو څو ساعته وروسته له برتانیا ووت او د دغه هیواد پولیسي په لټه کې ول او همداراز خالد شمیم هغه مهال ونیول شول چې له افغانستان نه د پاکستان بلوچستان ته واوښتل. فاروق په پاکستان کې د مهاجر قومي غورزنګ د سیاسي ګوند له موسسان څخه دا ګوند د پاکستان تر ټولو پر لوی ښار کراچۍ واکمن دی. د امریکا د مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ د 612 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو د ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي او ولسمشر باراک اوباما ته په ګوانتنامو کې مشکوکو ترورستانو د مابس بنده ولګرانوي. د امریکا مشرانو جرګې د 25 رایو په وړاندې په یو اویا رایو د لایحه تصویب کړه. اوباما ویلي چې هغه به ویټو یارد کړي. دا لایحه اوس باید د هغې بڼې سره پخلا شي چې د کانګرس د استازو جرګې تصویب کړې وه. په دې لایحه کې اوکراین ته د رادارونو او ټانګ ضد وسلو په شمول د 300 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرسته ځانګړې شوې ده. اروپایي کمیسیون د هنګری د دې پلان په ځواب کې چې له سربیا سره په پوله دیوال دروي د اروپایي اتحادیې غړو ته د هغه اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ چې د دې ټولنې له ژمنو سره په ټکر کې دي. اروپایي کمیسیون د هنګری په شان غړو څخه په کلکه وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د سیل د مخنیوي لپاره له نورو لارو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له سربیا سره په 150 کیلومتره اوږده پوله کې به 4 متره لوړه کټاره جوړه کړي. د همداراز ویل چې هېواد یې د غیر قانوني مهاجرو د ستونزې پای ته رسېدو ته نور انتظار نه شي زغملی. سربیا د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري، خو د اروپایي کمیسیون د عدلي او کورنیو چارو ویندوی نتاشا بیروتاد پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته ویل دا کمیسیون د کټارې د درولو ملاتړ نه کوي او خپل غړي هېوادونه متبادلو اقداماتو ته هڅوي. دې دا هم ویل چې موږ یوازې په دې وروستیو کې په اروپا کې دیوالونه لرې کړي، نو باید له سره ونه درول شي. دا روان کال په لومړیو درې میاشتو کې له اروپا څخه په 1,50,000 پناه غوښتونکو کې نمایي د افغانستان، سوریه او کاسو واتبادې. د اروپایي کمیسیون د ریپورټ له مخې د تیر کال کې د ورته مودې په پرتله د کاسو والو شمیر زیات شوی. دغه شمیر په منځ کې 15,000 د کاسو وو دي. ورپسې زیاتو افغانانو او سوریه والو د اروپایي اتحادیې په غړو هېوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د ولادیمیر پوتین زوړ متحد الکساندر کودرین پرون ویل چې د روسیې ولسمشر ممکن د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تر ټاکلي وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کېدو امر وکړي. د روسیې اقتصاد چې د اوکراین پر سر د لویدیځ د بندیزونو له کبله زیانمن شوی، د رکود له خطر سره مخامخ شوی او د سکال په لومړیو درې میاشتو کې 2.2% لویدلی. اقتصاد پوهانو خبرداری ورکړی چې که روسیه ګټور اصلاحات ونه کړي، اقتصاد به یې رکود وکړي. کودرین چې له 2000 تر 2012 پورې د روسیې د مالی وزیرو پرون په پیټرسبورګ کې د پانګونې یو کانفرنس ته ویل، پوتین د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي کېدای شي تر نیټې مخکې انتخابات اعلان کړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستیان لاګارد پرون یونان ته خبرداری ورکړ چې د لوی پور د ادا کولو لپاره به نور مهلت ورنه کړي. دې دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د اروپایي ټولنې د مالی وزیران د یونان د پور د مودې د احتمالي ځنډولو پر بی پلان غور کوي. د اروپایي زون د مالی وزیرانو د لوکسمبورګ په بیړنۍ غونډه کې له یونانه په کلکه وغوښتل چې د اصلاحاتو باوري پلان وړاندې کړي او د حکومت او پور ورکوونکو ترمنځ 15 میاشتنی ولاړ حالت پای ته ورسوي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ته. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د تاجکستان دوه جوګپور امنیتي چارواکو ویلي چې د بیلابیلو سختدریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولې ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي او د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره به واورئ چې پنټاګون وایي داعش ډله په افغانستان کې په لومړني پراختیایي پړاو کې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اړینو اصلاحاتو یوه طرحه ولسمشر ته وړاندې کړې. په دې موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره مرکه لرو. لدې په مام خبر کو چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په یواد کې د افغان کډوالو جایدادونه نیلام کړي او د همدې هدف لپاره د دې هوا ټولو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه کړې چې د هغه افغانانو تفصیلات برابر کړي چې په دغو سیمو کې جایدادونه اخیستي دي. او د اترش هوایي شرکت د یوې افغاني له ډیپورټ کولو یا له هیواد د ایستلو نه انکار وکړ. دا او نور رپورټونه لرو د خپرونې په دوهم نمایي کې. یو کلی زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مو وسل. د تاجکستان دوه جوګپور امنیتي چارواکو ویل چې د بیلابیلو سختدریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولې ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي او د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. تاجک چارواکو دا خبرداری پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په غونډه کې ورکړ. عصمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د تاجکستان د ولسمشر یو سلاکار او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې یو جګپوري چارواکي وویل د تاجکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې په بیلابیلو تروریستي ډلو پورې تړلي ګڼ شمېر یاغیان راټول شوي دي. د تاجکستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرالایف پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو شورا ته وویل نن سبا یو تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې منځنۍ آسیا ته په داسې وخت کې چې د نړیوال تروریزم ګواښ ورځ په ورځ زیاتیږي د لویو قدرتونو د جیوپولیټیکل مقابلې د انتقال مخه ونیول شي. خیرالایف د افغانستان د شمال ختیځ او شمال وضعیت ته په اشارې وویل سخت دریزی پشکاره د کړکیچ د یو مرکز د جوړولو او د قوې د کارولو په وسیله د سیمې په هیوادونو کې د دولتي واک ته نیولو هڅه کوي. له بل خوا د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان رجب رحمان علي وایي چې وسلوال سخت دریزی د تاجکستان پولې ته نږدې د افغانستان په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. موږ په ځانګړي ډول د کندوز، تخار او بدخشان چې له تاجکستان سره پوله لري وضعیت اندېښمن کړي یو، ځکه چې په دغو ولایتونو کې د اپریل له میاشتې څخه را په دې خوا نښتې نه دي درېدلي. د افغانستان او تاجکستان چارواکي پرلپسې د سرحدي سیمو د وضعیت په باب معلومات تبادله کوي او په دې برخه کې پراخې همکاري پیل کړي دي. له دوشنبې څخه د آزادي راډیو د تاجکي څانګې د خبریال د راپور له مخې رحمان علي وویل چې نږدې 1500 سخت دریزي د تاجکستان د پولي پوري خواته په افغانستان کې یوځای شوي دي. د چې په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایو همداراز وویل اکثره سخت دریزي د کندوز ولایت په امام صاحب او ارچی ولسوالیو کې ډېره شوي دي. د دغه تاجک چارواکي په وینا په دغو سخت دریزو کې د طالبانو، القاعده، اسلامي دولت، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او د انصارو الله ډلې غړي شامل دي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سفارت یوه چارواکي وویل چې یو شمېر کسان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې راټول شوي خو د هغو دقیق شمېر څرګند نه دی. دا کسان په سرحدي سیمو کې هم نه دي بلکې په درو ولایتونو کې ډېره شوي دي. په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت نظامي آتشې زمان الدین زمان د آزادي راډیو خبریال ته وویل چې د دغو کسانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. عملیات اوس شروع شوي دي، ورو ورو پر مخ روان دي، حالات ښه دي، تر کنټرول لاندې دي. هغه اندېښنې چې څو میاشتې پخوا وې نورې نشته. افغانستان د منځنۍ آسیا له درو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ټول ټال 2340 کیلومتره پول لري.
بلخوا پنټاګون وایي د داعش ډله په افغانستان کې په لومړني پراختیایي پړاو کې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په دې اړه په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډله په افغانستان کې په لومړني پړاو کې ده او په دې هیواد کې د خپل نفوذ د پراختیا لارې چارې لټوي. په دې اړه رپورټ له لندن وروسته. د امریکا د دفاع وزارت په دې رپورت کې په افغانستان کې د کسانو د ګمارلو لپاره د داعش هڅې محدودې بلل شوې خو ویل شوې چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې حضور او نفوذ په یو لومړني پراختیایي پړاو کې دی. د دې رپورت په بنسټ ممکنه ده چې داعش وسلوالې ډله په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د خپل حضور پراختیا ته دوام ورکړي او له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره هم سیالي وکړي. پر دې سربیره په دې رپورت کې ویل شوی چې د طالبانو ځواک باید کم اهمیت ته ونه بلل شي او دا چې د حقانی شبکه لا هم لوی ګواښ دی. د حقانی شبکه چې په پاکستان کې ده د دې رپورت په حواله کولی شي د القاعده په پیاوړي کولو کې د پام وړ رول ولوبوي. د امریکا د دفاع وزارت په خپل رپورت کې زیاته کړې د حقانی شبکه ورسره تړلې وسلوالې ډلې ګډ هدف لري، هغه دا چې له افغانستان نه د امریکا او نړیوال ائتلاف سرتیري وباسي، افغان حکومت نسکور کړي او بیرته اسلامي امارت رامنځته کړي. دا دې رپورت په دوام کې ویل شوی د حقانی شبکه د افغانستان په ختیځ ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د وسلوالو مخالفتونو مشرکوي او همدارنګه خودلې چې د کابل په شمول د افغانستان په هر ګوټ کې پیچلي بریدونه ترسره کولای شي. که څه هم د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې په رسمي توګه خپل حضور نه دی اعلان کړی خو دې ډلې ته د طالبانو وروستي لیک او خبرداری په افغانستان کې د دې ډلې د حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو پرانیستي لیک کې دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې دي له دوی سره موازي وسلوالې لیکې نه رامنځته کوي. تر دې مخکې په ځینو سیمو کې د طالبانو او هغه وسلوالو ډلو ترمنځ چې سان په اسلامي دولت پورې تړلي بولي د یو لړ نښتو رپورټونه خپاره شوي وو. امریکا د دفاع وزارت په خپل د تازه رپورت کې ویلي احتمال شته چې د القاعده شبکې یو کم شمیر غړي په افغانستان کې پاتې وي او د دې پر ځای چې پر امریکا د بریدونو پلانونه جوړ کړي د خپلې بقا په فکر کې دي. دا راپور پر بنسټ د القاعده شبکې ډیر پاتې شوي غړي په کونړ او نورستان کې فعالیت لري خو ځایي طالبان یې ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت زیاتوي د القاعده وسلوالو په پسرلي او اوړي کې د افغانستان یو شمیر نورو ولایتونو لکه غزنی، زابل او میدان وردګو ته حرکت پیل کړی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اړینو اصلاحاتو یوه طرحه ولسمشر ته وړاندې کړې. د انتخاباتو کمیسیون دا طرحه په داسې وخت کې وړاندې کوي چې ولسمشر لا دمخه د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیسیون ټاکلی. رضوان مراد د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن اوتګي سره خبرې کړي او په سر کې ترې ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې. ښاغلی هوتکی وایي
نظام انتخاباتی پر لن محال کے کم موارد کے بعد تکیا شکر گیا
هوتکی صاحب، ولسمشر د انتخاباتو د اصلاح لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. ستاسو د اصلاحاتو وړاندیز د هغې کمیسیون له دندو او مسؤلیت سره خو کوم ټکر نه لري کنه؟
د انتخاباتو دایریدل مسؤلیت هر څه د قانون پر اساس د انتخاباتو د کمیسیون داسي د انتخاباتو په پروسه کې یعنی بهتروالی داکه یو افغان داکه یو مدني ټولنه داکه سیاسي کوم هر څوک اوړاندیز د انتخاباتو د کمیسیون د لیست پر دي منتخبان د خبر او د هغې نه استقبال کړو. دا چې د اصلاحاتو کمیسیون د جناب رئیس جمهور په د فرمان پر اساس باندې رامنځته شو، موږ اوس که استقبال کوو. هغه نظریات او مشورې قدوی زموږ نه پوسته لري چې هغه به موږ خپل په امنیتي پروګرام کې ځای پر ځای کوو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمرسیال عبدالرحمن هوتکی سره مو دغه نوې طرحې په اړه مرکه واورېده چې دوی وایي د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په اړه یې ولسمشر ته وړاندې کړې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د اوتریش هوایی شرکت د یوې افغانې له ډیپورټ یا له هیواده د ایستلو نه انکار کړی. پولیسو غوښتل چې د لیلا په نوم یو افغانه چې لومړی بلغاریا ته پناه وړې وه بیرته دغه هیواد ته ولیږي، خو لیلا ویل چې په بلغاریا کې بد چلند ورسره شوی او نه غواړي چې دغه هیواد ته ولاړه شي. د چهارشنبې په ورځ د اوتریش په ملي جرګه کې د لیلا پر ډیپورټ کولو بحث وشو او د کورنیو چارو وزیر په دې خاطر پر غیر قانوني کړنو تورن شو. عصمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د اوتریش د هوایی شرکت د الوتکې عملیې د یوې افغان ښځې چې پولیسو غوښتل له دې هېواده په زوره وباسي له وړلو ډډه وکړه. د اوتریشته انګلیسي ژبي وب پانه د لوکل د راپور لمخي پولیسو لیلا نومي افغانه په موټر کې هوای ډګر ته ورسوله څو د اوتریشته هوای شرکت په الوتکه کې د ډبلن د مقرري لمخي هغه هوا تولیږي چې دا ورسخه راغلی ده خو د هوای شرکت عملی په الوتکه کې د لیلا لسپرولو انکار وکړ ټاکل شوی و چې لیلا بلغاریا ته ولېږل شي شپږ دېرش کلنه لیلا چې د ترجمانې په توګه کار کوي وایي چې په بلغاریا کې ورسره بد چلند شوی او ځورول شوی ده چې په نتیجه کې اوس رواني ستونزې لري وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ د اوتریشت هوایي شرکت پیلوټ په الوتکه کې د لیلا له سپرولو انکار وکړ هغه د پولیسو د توقیف مرکز ته لاړه خو پولیسو لږ وروسته خوشي کړه له اوتریش څخه د هغې د لیږلو لپاره بله نیټه نه ده اعلان شوې په اوتریش کې د لیلا د پاتې کېدو پلویان وایي چې دا په بلغاریا کې بده خاطره لري باید پرېښودل شي چې په اوتریش کې واوسي لیلا لومړی پلا په 2014 میلادي کال بلغاریا ته لاړه او وروسته له دغه هېواده اوتریش ته ولېږدېده د ډبلن له مقررې سره سم مهاجر باید په هغه هېواد کې ومنل شي چې لومړی ورغلی وي د اوتریش هوای شرکت د لیلا د قضیې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په دې هواد کې د افغان کډوالو جایدادونه لیلام کړی او د همدې هدف لپاره دې هوا ټول ایالت حکومتونو ته لارښوونه کړې چې د هغه افغان کډوالو تفصیلات ورته برابر کړي چې په دې سیمو کې جایدادونه اخیستي د ریپورټونو لمخې د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي سر کې په پنجاب کې د افغان کډوالو یو زرو سل جایدادونه لیلاموي په دې اړه نور تفصیل د زبیح الله شفق په ریپورټ کې اورو
د پاکستان حکومت د دې هیواد په بیلابیلو خارنو کې د میشتو افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو پریکړه کړې او په دې لړ کې اړوندو ادارو ته د عملي ګامونو پورته کول امر کړی دی د پاکستاني رسنیو د راپورونو مخې دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت د چهارشنبې پر ورځ د قومي اکشن پلان د ارزونې په یوه غونډه کې کړې او د دې هیواد بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه کړې چې په دې لړ کې د جدي ګامونو پورته کړي د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د وسلوالو پاکستانی طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې نږدې 150 کسان وژل شول په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان په نامه یو شل مادیز پلان جوړ کړ د دغه شل مادیز قومي پلان په یوه ماده کې راغلی چې په پاکستان کې به د میشتو ټول راجستر او غیر راجستر افغان کډوالو سره او لسره نوب ثبتونه کیږي د پاکستان مرکزی حکومت د همدغه قومي اکشن پلان لمخې د هیواد بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته امر کړی چې په دغه ایالتونو کې د دغه افغان کډوالو او دغه د خپلوانو تفصیلات ور برابر کړي چې په دغه سیمو کې جایدادونه اخیستي دي د راپورونو لمخې د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي سر کې د پنجاب ایالتي چارواکو ته د 1100 افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو تفصیلات ورکړي چې د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې په خپل نوم اخیستي دي په پاکستان کې مو د افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو مسله په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره شریک کړه نو هغه ویل چې په دې اړه له پاکستانو چارواکو سره اړیکې نیولې خو تر دې دمه ځواب نه ترلاسه کړی په دغه سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
ما هم د اخبار نه ولیده ولین مان ټول ورځ د موضوع د پاکستانی چارواکو سره شریک کړ ولی ما علاقه نه شوم چې یو مسؤل مرجع سره چې مجلس وکړم خبرې کې وکړم او د دې مسلې په رابطه ونه پاک معلومات وکړو او ما وزارت مهاجرین سره دا موضوع مطرح کړ
د یادونې ور ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د ملګرو ملتونو پاکستان او افغانستان د درې اړخیز تفاهم له مخې ورته د دې کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د قانون ناملي کولو سیمهیز پولیس هڅولې څو خپل صلاحیتونو ناوړه ګټه واخلي او بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي دغه کمیسیون په ځانګړې توګه د دغه ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو استخدام ته اشاره کوي او د کار د بشر له حقوقو ښکار سرغړونه بولي قاسم سلامل په دې موضوع یو مفصل ریپورت چمتو کړي
د افغانستان د سیمه ایزو پولیسو یا اربکی ځواکونو د فعالیتونو په اړه د خلکو د بشري حقونو د فعالانو او حکومتي چارواکو ترمنځ دوه ډوله نظرونه سته. سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې په میدان کې دغه ځواکونه ښه ځلېدلې، خو په ځینو برخو کې پر دغو ځواکونو سخت انتقادونه هم سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ځواکونو تجربه د افغانستان په ټولو سیمو کې یو شان نه وه. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د یو لړ نورو ستونزو تر څنګ د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام موضوع ته اشاره کوي او هغه د بشر له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بولي.
دلته هلته اوس هم د محلي پولیسو په صفوفو کې او په لیکو کې په غیر قانوني شکل کې د اطفالو استفاده کوي او د پټیشن کې هم استخدام کله ناکله پیښیږي. دویم د محلي پولیسو کوم وظایف او صلاحیتونه چې د هغې په اعمال کې هم لږ ډېر داسې اعمال شته ده چې فرضاً دیو په مدني مسایلو کې او احوال شخصي د افرادو کې مداخله کوي. همداشان دیو کله ناکله د ټوپک د عنصر نه د هغه کسانو په حمایت او ملاتړ کې استفاده کوي چې د بشري حقونو ناقضین دي او دوی ته پناه راوړي او د دیو نه حمایت حاصلوي.
د شغلې بیدار په خبره تر ډیره د دغه ځواکونو له لورې د سرغړونې موارد د افغانستان په شمال په ځانګړي توګه شمال ختیځ کې ثبت سوی، خو په جنوب او ختیځ کې بیا شتون ګټور ثابت سوی دی. د دې ترڅنګ د ولسي جرګې ځینې غړي هم په دې باور دي چې سیمه ایز پولیس له یو لړ لاسته راوړنو سره سره ځینې جدي ستونزې هم لري. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازی نقیب الله فایق وایي په ځینو برخو کې له سیمه ایزو پولیسو سره سیاسي چلند سوی او په جګړو کې د دغه ځواکونو قرباني استایي. خو ښاغلی فایق د دغه ځواکونو له یو لړ خپل سریو هم دا ډول یادونه کوي.
هرچند یې نیروهای اربکی بیشترین تلفات را
دی وی کته هم دغه اربکی ځواکونو ډیر تلفات درلودل او خپل سیمه شه دفاع وکړه، خو تاسو په هیجه چې په افغانستان کې له هر چا سره وسله ده او هغه په خپل سیمه کې قانون او هر شی دی. سیمه ایز پولیس څو ستونزې لري، دوی یو بل ته کمی نیسي او له یو بل سره جګړې کوي او د طالب په نوم یې ختموي. دوی د خپل سیمو د پراخولو لپاره هڅې کوي. په ځینو راپورونو کې چې موږ ته رسیدلي دوی ځمکې نیسي، حقوقي دعوی کوي او دا هغه موارد دي چې په وار وار لیدل سوي دي.
مواردی هست که متاسفانه به کرات دیده شده.
لدی مخکی د افغانستان د کورونی چار وزارت مرستیال محمد ایوب سالنگی لازده رو دو سره په خبرو کې د دغه ځواکونو شتون معصر بللی و، خو پوښتنه دا ده چې د دغه ځواکونو په لیکو کې د شته ستونزو د لرې کولو حل لاره کومه ده. د امنیتي چارو کارپوه د کورونی چار وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي یوازینۍ لار دا ده چې قانون پر دغه ځواکونو د نور امنیتي ارګانونو په څیر عملي سي.
اگر احيانا مظاهری از
شغله یارمند وایي که چیرې له دوی څخه د سرغړونې او تخلفاتو پیښې لیدل کیږي، نو لکه ټول د عدلي څار او بررسۍ قابل ګرځي. دا ډول کسان باید تفکیک او مجازات سي. د سیمه ایزو پولیسو شمیر د محل نږدې ډېر ضرورت رسېږي چې په 90 ولایتونو او 113 ولسوالۍ کې ځای پر ځای دي. د امریکا متحده ایالاتونو 15 کاله مخکې د دغه ځواکونو په جلب او جذب پیل وکړ. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو لمخې سیمه ایز پولیس د سیمې د خلکو له لوري حکومت ته معرفي کیږي او وروسته په خپلو سیمو کې د نظم ټینګښت ګمارل کیږي. خو راپورونه وایي چې تر ډیره سیمه ایز زورواکي د مخدره موادو قاچاق کوونکي او غیر مسؤوله وسلوال له دغې لارې د سیمه ایزو پولیسو لیکو ته لار پیدا کوي. ازادي راډیو ته د خلکو له لوري په رسېدلو پیغامونو کې ویل شوي چې اربکیان یا سیمه ایز پولیس خلک په یوه او بل نوم ځوروي، وهي او له هغوی څخه په زوره اوشر اخلي. د سیمه ایزو پولیسو په اړه په وروستۍ کې د کړکیچونو نړیوالې ډلې هم په یو راپور کې دا ځواکونه د افغانستان لپاره ارزانه خو په عین وخت کې خطرناکه بللې وه. په راپور کې راغلي چې د افغانستان سیمه ایز پولیس په وژنو، غلاو، جنسي تیریو، د مخدره موادو په قاچاق او د بشر د حقونو د نقص په یو لړ پیښو کې ښکیل دي. خو د افغانستان د کورنۍ چار وزارت چارواکي دا د سیمه ایزو پولیسو د بدنامه کولو لپاره د مخالفینو لخوا تبلیغ بولي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي په ځینو ولایتونو کې دغه ځواکونو لخوا یو لړ سرغړونې سوي چې په وړاندې د کورنۍ چارو وزارت اقدام کړی دی.
یعنې زموږ محلي پولیس ډېر معاصر پولیس دی او په ټول هیواد کې په هغه ولسوالیانو کې چې دوی کولی شي د خپل هیواد ساتنه وکړي او دوی په اول خط کې د خپل هیواد ساتنه کوي. اما هغه ستونزې او شکایتونه چې هم د بعضي افرادو لخوا مطرح کیږي چې هغوی د خپل صلاحیت نه سو استفاده کوي او یا په یو نام په بل نام د قانون دوی باندې داسې قانون ترلاسه وي، هغه موږ ګورو، بررسي کوو، شکایتونه وینو. شکایتونه چې موږ ترسیږي فوري موږ اقدامات ور باندې کوو.
خو پښتنه دا ده چې د سیمهیزو پولیسو د سرغړونو موضوع تر اوسه څومره جدي څارل سوی او له مجرمینو سره څه ډول چلند سوی. همدا موضوع مې د افغانستان له لوی څارنوالۍ سره شریکه کړه. د دغه ادارې سرپرست نور حبیب جلال ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د سیمهیزو پولیسو د سرغړونو کومه دوسیه دغه ادارې ته نه ده وړاندې سوې. نوموړی وړاندې وایي لوی څارنوالي چمتو ده چې د بشر د حقونو د ناقضینو په وړاندې چې هغه هر څوک وي د قانون له مخې چلند وکړي.
د افغانستان ملت اطمینان درکوم د څارنوالي لخوا چې نه یوازې د محلي پولیسو لخوا بلکې د هر چا لخوا چې بشري حقوق نقض شوی وي اداره د څارنوالي مصمم دی چې د ناقضینو سره د قانون د احکامو سره سم چلند وکړي.
افغان ولسمشر په وروستۍ کې له کورنۍ چارو وزارت څخه غوښتي چې په ځین ولایتونو کې د سیمه ییزو پولیسو په تشکیل له سره کتنه وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي سیمه ییز پولیس ځکه په یو لړ مواردو کې قانون تر پښو لاندې کوي چې دغه ځواکونه په خپل وخت خپل حقوق نه ترلاسه کوي. د دغه سازمان مسؤلین حکومت ته سپارښتنه کوي چې که د سیمه ییزو پولیسو د حقوقو موضوع ته پاملرنه وسي او د مجازاتو او مکافاتو اصول ورباندې په سمه توګه عملي سي نو د دغه ځواکونو له اړخه شته ستونزې به تر ډیره راکمې سي.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکل تر هوړاندې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رسیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته ویل چې په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لارې وړاندیز شوې دي. د تاجکستان دوه جګپولي امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو سختدریزي د دې هیواد پولي ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. افغانستان به په لومړي ځل لپاره د خپل محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل دا آنلاین بازار لاره به افغانان کرنیز محصولات لاسي صنعتونه او قیمتي ډبرې وپلوري. پاکستانی چارواکي وایي پرونی د هغه ناراض پاکستانی سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وژل شوی وو. د امریکا مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ 612 میلیارد ډالر لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو د ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي او ولسمشر بارک اوباما ته په ګوانتنامو کې د مشکوکو تروریستانو د محبس بندول ګرانوي. اروپایي کمیسیون د هنګری د دې پلان په ثواب کې چې له سربیا سره په پوله کې دیوال دروي د اروپایي اتحادیې غړو ته د هغه اقدامات په وړاندې خبرداري ورکړې چې د دې اتحادیې له ژمنو سره په ټکر کې وي. دا روان کال په لومړیو درې میاشتو کې له اروپا څخه په 115,000 پناه غوښتونکو کې نمایي د افغانستان، سوریې او کاسوو اتباع دي. دا ولادیمیر پوتین زوړ متحد الکساندر کودرین فرنوول چې د روسیې ولسمشر ممکن د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تر ټاکلي وخت مخکې د انتخاباتو د ترلاسه کولو امر وکړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF رئیس سی کریستیان لاګر پرون یونان ته خبرداري ورکړ چې د لوی پور د ادا کولو لپاره به نور مهلت ورنکړل شي. دا افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. په همدې ځای د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. یو کله سره غوڼه ډرامه وړاندې کیږي خو له یاده مباسي چې ورسره د ډرامې پر موضوع په کابل کې زموږ همکار لمل مسره په ژوندۍ بڼه بحث لري او تاسو هم په دې بحث کې برخه اخیستلی شئ. یو کله سره غوڼه
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې ورسله سیډن څخه نسیم بیگونا ثابتيږي او لبنده خوشی کیږي. اوس راځي واورو چې نسیم لخپل ملګری سره د څه شي په اړه خبرې کوي.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو راځه کریمه.
صاحب یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلیږه. کېدای شي کومه نوې خبره ورسره وي، د اوسنۍ چړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمد ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
رازا ګل محمد پخه وخت کې راغلی دې ظالمانو ته ډېر وځورولې ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه
ښه امره د برکلی کسان چې مونیول هغه وو
هو هو هم هغه وو
نو نسیم کمبه خو په ناقه تور جزا ولیده تر څو خلک سره خبرېدل نسیمې په وهلو ټکولو لپخو غورځوه
هغه کسان چې سحرې محکمې کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي هسې نه پاتې کیږي خپله جزا به هرومرې ګوري
دلاور خان څنګه اماغه خو نسیم باندې د غله ټاپه وهلې وه چې خلکو دومره ووهه
ګل محمد دلاور ته هم په قانون کې جزا شته خو د دلاور خان تالې وي چې نسیم ډېر جوبل شوی نه دی ته دا عکسونه وګوره
ما خو دا خلک د خپل کلي شاوخوا ته بیخي نه ولیدلی نو دوی څه کار ما سره درلود
ګل محمد دا یوازې غلا نه وه ته د نثار احمد او شاغا د ځمکې او پیسو په لانجه کې ښکار شوی یې
څنګه پوه نه شوم
هغو کسانو په خپلو اظهاراتو کې وویل چې دوی د شاغا ملګري دي او رښتیا ستا د دوکان د غلا کولو لپاره هم هماغه شاغا ورته ویلي وو
شاغا ولې هغه ما سره څه درلود او هغه خو شاغا بندي وو هغه پر رشوت چې ګیر شوی وو
هو هو بندي خو اوس هم دی د هماغه زندان نه خپل کار کړی هغه هم د نثار په خاطر
څرنوال صاحب دا څنګه خبره ده دښمنی د نثار سره ده او دکان زما وهي
ګل محمد نثار احمد ته په سوداګرۍ پیسې درکړې وي او کنه
هو هو دا خبره تاسو ته چا وکړه
هماغه غلا او شاغا په خپل اقرار وکړو ویلې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي ځکه
سرنوال صاحب نو اوس چې اصلي غله پیدا شول از ما مال به بیرته راکي
ګل محمد چې غله پیدا شول انشاءالله مال به هم پیدا شي قیام الدین خانه قیام الدین لکه چې وای نه ورید مجبورم چې پسې خپل ورشم
زه به هم ولاړشم خو اوس لاره رانه ورکه شوه ما د ملنګ سره د دکان او د مال خرڅولو خبره هم کړې او دلته راته وایي چې مال به دین بیرته پیدا شي
حالای زر شهلو کانو بیره او که نوینه چه ما خام را نگدی ده
کسه بیره با او که خونن مخه دیر کار او که دیر دا چه قیمتی تیگه مراویسته چه ده دره و میاشتو خرچه مو برابر اکره
احمده دیر ده پا کار که بخته
تو والوارو پورا کولو لپاره خوالی توی اوی استازه
مجبور تا موه چی غختلایه احمد لخاورو نه خود تیگو پو ویستلو که خطا کرده مگر نه پویگم چه ده تلاشه نه ده بار پو تیرولو که چنگه
استازه ده خطا تا معلومه ده چه ده قاچاقو پو تیرولو که پا ما پسی چوک بسی رسیده
شکا خیر زم دلتا ده تیگو پو نامه سرا و سپین زرده تراباسم
سرا و شنو غمیم یادا وکنه آقا کی پیسې جوړوي
اوه الو کانو ټول پټ شي تاسو مال ځان نه پټ کړئ
سمه استاد څه خبره وه
مغه کیږي چټکې سرونه چې اوس باندې د دکمن نه ټوپک کار کوي
خوای سرونه به ټیټ کړو د قاچاغ په کار کې چیرته سر لوړیشته
پاسې الو کانو پلاړل
خاصایت
حالا اینو رازی لگ زر زر شی هم دفعات کارونم و پایت ورسوی بیازه اینو خپل اسمتو تا او رکتی ازو هم زم علوکانو چی تیاره شوا
او احمد تر اصا پچه لگیه
تصبر وی دا تر اصا او گره چی دا چنگه تیگه دا
دا چومره رانا کمی تصبر چیزا استاد تغکم اغا بای پیجنی استازا
استاز هم لکه چه لاره
لاره خیر سبا سهر پا وقت رازی بیا بای ورته و خیو
خدای خبر که زتر سبا صبر و کولیشم تاش راشی چه دا تیگه پزور او باسو
تو داره گه چه استاز صبر نورته کیگی زبای اوست غم در دو خورم
دا چه پکوی پا دیالو جوی
ترازه دی خواچه دی ارختای ورته کیگ دو بیا با لگ لره ورنه لار شو
آقا نور کارگران چشول
دا استاز خبره آقوی خپل اسمو تو تنه نواتل
الله دا ولی نسل میگی زخوسو رازه دیخوا
مگو ویده دا چه کمیت والکا دست بنوی گورا
تا پرید تا
نظم نظم دی سیرنو او شوایدو پاساس قضیه روخانه سوا
قاضی سیب و ما خو نسیم سره هیچ کمه دشمنی ندرلوده اسیمه دخلی واته چه غلا مغه ده
دلاور خانه دی خبرو وقت وستیر شوایده دی محکمه وقت مزایی کوا
نه نه قاضی سیب ما خو ده نورو پشان نسیم و حل و تکاولیم نده ده سنگ قانون ده
قانونم تا ته دی نسیم دی و حل و جزا ندر کبی خوستام دا یو خبره د دې لامل شوی چې د کلی خلک نسیم وای د جلسې نظم مراعات کړي د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي آیت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل دی سید شاه زوی تا پا دی جرم چه نسیم نامای مو دی غلی پا نامو وحل او تکولای دی خود دا چه دا وحل او تکول دی نسیم دی بدن دی کمغری دی معلولیت یا معیوبیت لامل ندی شوی نوزکه دی افغانستان دی جزا دی قانون دی چلور سا او نهم ماده دی لمری فقره پا اساس تاس هر یو پا شپک شپک میاشتو عبس محکومی است او تی خدای داد دی اکرم خان زویم دی جزا دی قانون دی امده چلور سو او نهم ماده پر بنسرت پشپک زر افغانه نقدی جرمه محکوم شوه جلسه ختم شوه
بو شده بودموش داد سمه شو بو یه والا غطا دونه پیسی شده بودموش دا خلاقه شو چه یه والا غطا میواله و کنه نور بلا چونه جرمه که دم اوز پشوم چه یه والا غطا شپک زر افغانه بایه لدی
دا فکر دی کاش که وقت کرده وای
معلم صاحب خ تا ده دلاور خان غونده سره زندانی که
زرو چه کارایم ما چه بنده کرای خپل عمل بنده کرای دای لگو چه زوی میره تا پا خلق ووجنی
نهی ما دلاور قانون تا پرو قانون جزاور کری خلقو خو پا خپل سر پا سهراکی نده محکمه کرای
ولی سمره می وزرورتا وکه چه خیر ده ابراه ورکا وی نمانلا
چه ابراه ور نکره آقای خپل کار دای
زمام داویم خ خیر نپویگم مالم گلاغا چه قصد واخیست او که ده زان قصد برابر که
نهی ما که قصد گانه که انتقام خدا ده طولو لپاره خده نور با چوک داسی پناه حق خلکو تا جزاگانه نور کوی
گلاغا پا غلختی که چوبه تلی بیازی دلاور لالا با می بیر تا کلی تراشی
آخر با پگیر راشی ها؟ خیر
ناسیما ناسیما تا تا لکه چه حرام جون خوان ندر کوی والا که دی رنگ دادی و گورا السلام علیکم
والیکم السلام جمالا نه و نشو دا اسلامای خو نپریگدم پلار از ما سر پنا حق دخمنی وکړه
ناسیما دا کارونه تا سر نخایی دا بیزای کارونه پریگده تا دا اسلام سر پس دخمنی کوی ها؟
زه پویگم چه پسه
دخمه ناسیما اسلام خپلا دی دلاور خان للاس کور پری خود کو بانجنه چه دی اسلام خواهی دا پلاری ورطا و نکڑا
زه خو اول پدی خبرو خبر نوم خو کلا چه ما ماغ جنه و گوخت ما سر دخمانی شروع کرد
دی خدای پلی از ناسیما خپلا دی ویل کلا چه دل گلالی سر نامزاد شوی اسلام کور و کلای پری خود نور لار
زه پا طول کلی که و شرم اولم اوز طول خلق خبر دی چه ده اسلام پلار پر ما ده غلا طول لگه ولی او گلاله ده اسلام خواه خواه
نسیما پو خدا استا مغزه کار نکوی لیوانه شوه
او زه لیوانه شوهیم لیوانه پیچ هم نپویگم خدا را تو وای چه تا ما سر دریگی هاو کنه
زه در سر ایم او لخپلی وینینه هم در تا تیریم خود تا دست کار کوی
بس زه ما ده وینه پا کار نده کملارا سر تدینو ده موترسکل کلی ده راکه
نسیما پا دی کار سر ازان خرابوی گوره
بس پریگ ده چه نورم تباکم اله راکه ده مدرس کل کلید راکه
نسیما
ده اوسی دو زای خودنه دیراتم معلوم منطقه را ته معلومه ده، لټوم د اسلامای
چیرته به ولټوې؟ هغه ان له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته به څنګه پیدا کړې؟
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه او د روژې د مبارک میاشتې دویمه ورځ ده. ستاسې د روغ صحت له هیلې سره د یو کلي زر غږونو ډرامې اړوند ژوندی بحث پیلوو. موږ په تېره خپرونه کې د ټولنې د پوهاوی او حق غوښتلو لپاره د مدني ټولنې په رول له مدني فعال او له هغې مخکې مو له حقوقدان سره خبرې وکړې، خو په ټولنه کې ځینې موضوعات شته لکه په ډرامه کې مو چې واورېدل چې نسیم په یو نه یو ډول مخکې له دې چې قانون پرېکړه وکړي د دلاور خان او اسلم څخه د غچ اخیستلو په لټه کې دی. تاسې اوریدونکي په داسې حالت کې څه کوئ؟ څه کول پکار دی؟ یو بل ته د بخښنې اجر څومره دی؟ او دا چې د روژې مبارکه میاشته، موږ باید په ټولنه کې یو له بل سره څنګه اړیکې وساتو؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد محمد شریف عمرزی سره خبرې کوو. زه یوسف زدرانیم او په تخنیک کې رامین کاکړ همکاري کوي. ښاغلی عمرزی صاحب، ستړي مشي، خوشحاله یو چې تاسو سره په خبرونه کې یې.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر، مننه. زم خوښمه مننه کوم سلته زم راو بللم او زم په خپل وار سره ټول د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته د روژې مبارک میاشتې مبارکي وایم او د ټول عالم اسلام لپاره مبارکي وایم. دیدی مبارک
ډیره زیاته مهرباني. خغلی عمرزی صاحب، اوریدونکو د موضوع په اړه ستاسو پیغامونه هم اخلو او پروژه کې نور خلکو ته څه وصیت کوي په دې اړه هم خبرې کوو. شمیرې مو دی 0999235540، بل شمیره 0992025550. خغلی عمرزی صاحب، مونږ تیر ورځ د روژې په فضیلت خبرونه درلودې، نن په یو بل اړخ کې ستاسو نظر واخلو. هغه دا چې پروژه کې د انسانانو ترمنځ د عفو حس باید څومره پیاوړی وي، یو بل سره څنګه اړیکې وساتو؟
پر ځای پوښتنه ده، اصلا اسلام د مساوات، برابري او د عفو درگذری دین ده. هغه که په روژه کې وي او که پرته له روژې نه وي، په ټولو وختونو کې خپل پیروانو ته په دې باندې امر کوي چې دوی یو بل ته عفو وکړي، یو بل ته درگذری وکړي. الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. بهترین خلک هغه دي چې خپل غصه خوري او خلکو ته عفو کوي، خلکو ته تیریږي. نو اسلام د درگذری دین ده، د تیریدنې دین ده او د عفو دین ده. که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي، نو هغه ته د جزا ټاکل شوي دي. خو خبره دا ده چې بهتر هم دا ده چې عفو وشي یو بل ته.
هو مهرباني. خالی عمرزی صاحب، موږ سره ګڼ اوریدونکي هم اړیکې نیسي، هغوی هم اتمن څه ویل غواړي، نظر یا پوښتنه شریکوي. لومړی اړیکه محمد عارف سلطانی را سره نیولې. مهرباني محمد عارف، خوشحاله یو تاسو په خپرونه کې را سره، ستړي مشي، ښه روژه ولرئ. مهرباني نظر. خیر اوسې. مهرباني.
ډرامه خو ښه وه، ډېره ښه ډرامه وه. او ما دغه دغه دی لکه چې موضوع دا مثال په ټولنه کې عدالت خپلی شي. نن چې په افغانستان کې دومره ناورین رامنځته شوی، دغه ناخوالې رامنځته شوی، دغه د ناعدالت شتون دی چې عدالت که دولت ردې کېږي قضایي ارګانونه خو فساد کې موجود دی. که چیرې عدالت به ښه ډول تطبیق شي، د ټولنې نظم به په خپله برقراره شي. هر سړي ته به جزا ورکول شي په خپله په ټولنه کې نظم برقراره کړي. نو هېڅوک بېله د قانونه چا ته جزا ورکړي. ځکه
او مهرباني ستاسو نظر و خیر اوسې. د ډرامې په اړه و او دا چې عدالت باید پلی شي، د ټولو افغانانو غوښتنه هم داسې ده. بل اوریدونکی هم اخلو. ښاغلی استاد مهرباني، تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، خپل نوم ووایي، کوم ځای نه اړیکه نیولې. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر اوسې مهرباني. مهرباني نوم دی؟ او مهرباني، ما هم همدا فکر کوو چې نبی الله دی. ما چې غلط نه شم ځکه ما ونه ویلې. مهرباني
روژه مبارکه کوي، آیا نو تر هغه وخت تر چې روژه نه وي، تر هغه به یې زیات خدای تاسو څو برابر څو کیسه به اضافه خدای پاک دې زاوړي.
خیر سینه بیول جان استاد درته جواب درکوي. استاد مهرباني.
نبی الله خان ورور روژه د کې ثوابونه سیدی دا فرض د نفل او نفل د فرض او پندازه ثوابونه لري پکې او فرض اویا برابر زیاتیږي. اصلا خبره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سي پر روژه کې د روژې اصلي حقيقي هدف او مطلب د روژې دا نه ده سي یو سړی یو چه دې نه خوري یو چه دې نسکي دا روژه ده، بلکه د بخاری شریف حدیث ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هغه څوک چې دروغ نه پریدي او عمل کول په دې باندې نو الله رب العزت ته هیڅ حاجت او ضرورت نشته په دې کې چې دی خوړل او څښل دا تر کې. نو اصلا علما وایي چې دغه قول زور د دروغ ویل چلته ذکر کړی دی دینه مراد ټول گناهونه دي. نو هغه که غلاوی غلا خلا گناه کبیره ده، هغه په هر وخت کې گناه کبیره په هر وخت کې گناه کبیره ده. خدا ده چې په روژه کې هغه د روژې هغه اصلي ماهیت د روژې هغه اصلي شکل هغه سی کوم عبادت ده هغه عبادت بیا نه پاتې کیږي.
مهرباني.
نو پروژه کې به له دې ټولو شیانو ناوړو اعمالو نه به ځان ساتي او له دې به اجتناب کوي.
او مهرباني. بل اوریدونکي هم اخلو خپل ځان معرفي کوي او لکوم ځینې مړیکې نیولې. مهرباني توخی صاحب له زابل نه دی. مهرباني زابل توخی صاحب ستړی مشې. خیر دی چې
د روزې مبارکي ورته وایم.
خیر اوسې مهرباني. خیر مبارک تاسو ته هم په دې امید بخیر تیر شي او عبادت پکې وکړي. مهرباني زموږ خبرونه باندې او نن په دې خبرې کوو چې یو بل ته دعف و حیث باید څنګه وي او بل سره اړیکې څنګه وي. مهرباني.
مننه. رښتیا هم روزه خو یو ډېره مبارک میاشت او ټول مسلمانان باید د دې قدر او عزت وکړي او موږ یو د بل باید هر وخت په سره وکړو. هر څوک مکار دی وسی یا یو څوک زهر کړی وي باید هغه هم اپو دی وغواړي او بل هم باید اپورته وکړي او په روزه کې خاص مبارک میاشت کې باید موږ ټول اندامونه باید روزه ونیسي، نه یوازې داسې له خوراکه څخه یا له څښاکه څخه، باید د سترګو او د ټولو اندامونه باید روزه وي. نو به دا روزه مکمله شي او موږ
امدا دعا به ټول کوو. ډیره زیاته مهرباني غلی توخی صاحب. د دواړو موضوعاتو په اړه ستاسو نظر مونږ خپور کوو. مهرباني ستاسو نظر. او خیر اوسې. یو بل اوریدونکي هم اخلو. مهرباني تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې او نوم مو کوم څه دی؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشې. مهرباني مننه. اتمن زموږ موضوع اوري خبرې په. مهرباني ستاسو نظر.
موضوع هم الله و اوره دلای کرو او تبرونی ما بوله کوم سارو دای شایدا په حساب دا شه دا غورو دا قانون دا ټول ادا سن د ټون د نسان دی پورا یو هغه دا رجا چې دا د نسان دی پورا ډیر وخه لري چې نسان به د غره کم دا ژوند وکي په غره کم دا دی پر زوري وکي د هر وخت نه بعد ښه خاطر او لري ځکه چې
بل څوک خفه وي آیا روژه یو مناسب وخت نه دی چې اړیکې سره وساتي خبرې سره وکړي یو بل سره عبادت ته په ګډه لاړ شي یو ښه وخت نه دی بله زمونږ اوریدونکو اړیکه وشلې ده ښاغلی استاد محترم روژه یو ښه وخت نه دی چې یو بل سره اړیکې وساتو یو بل سره خبرې پیل کړو که چیرې د مودو مودو یو بل سره عقده لرو
ولې نه اصلا د خبرې تر کول خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی ده چې مسلمان لپاره جائز نه ده چې یهجر اخاه المسلم فوق ثلاثه ایام سی خپل مسلمان رو زیات له درې ورځونه پریږدي نو دا مسلمانانو ترمنځ به واقعي یو مینه محبت وي الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي سی محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم دی آیت کې الله رب العزت دی ته اشاره کړې ده چې مسلمانان به خپل منځ کې نرم زلون والا وي او یو په بل برحم وکړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د ټول عالم انسانیت لپاره یو لارښود و او د ټول عالم انسانیت لپاره راغلی ده وما ارسلناک الا کافه للناس د ټول عالم انسانیت لپاره راغلی ده او ما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت د ټول عالم لپاره وو د ټول عالم انسانیت لپاره وو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ترحم باندې دا امر کوي د مشرانو کشرانو ترمنځ اړیکې روابط نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سي زما له امت نه نه دغه څوک چې په د مشرانو احترام ونه کوي په کشرانو شفقت ونه کوي
د ارزګان نه یو بله اړیکه اخلو نوم مو چې دی مهرباني بلې تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه
سالي جوړه په خیر یا
خیر اوسې مهرباني
نظر مو دغه دی چې به هېږي په دغه روژه مو باندې کې که څوک سره خوابه دي که څوک سره خوښین دي به هېږي سره خوشحاله شي هیله ده چې دغه ټول مسلمانان په دغه مبارکه میاشت د روژې ښه په خوشحالۍ سره تېرې کړي او دغه مشکلات له مابینه سره وغوښتي چې یو بل سره خوابه دي زړونه په خوشحالۍ به هېږي سره خوشحاله اوسي دغه ټول مسلمانان مبارکه میاشت په خوشحالۍ ترتیب سره تېر کړي نه پاک الله جان خوابه دي سي نه کوم رسول جان خوابه دي سي به یې ښه په خوشحالۍ تېر کړي نو زما نظر دغه دی بس نو دغه ډرامه چې دا
ډېر زیات مهرباني خیر اوسې ستاسو له تعریف نه او نظر نه مو بل اوریدونکي هم مخلو شاید وروستي اوریدونکي وي مهرباني تاسو نوم کوم ځای نه مړی کې نیولي وعلیکم السلام خیر اوسې نوم مو مهرباني مونږ په دې موضوع خبرې کوو چې یو بل ته عفو او څنګه روژه تېره کړو یو بل حقونو څنګه درناوی وکړو په دې اړه ستاسو نظر او که پوښتنه لري پوښتنه
مګر خلک په دعوه کې بیا دومره یو منی خیاس پر کانو باندې نه شروع د عزت دغه 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 پورته پورته کې مګر بیا نه کوي په کور له داس په دغه کې ورته کوي په سره سره په سره سره په ټولي
تاسو आवाज ستاسو آواز نسبتا لک خراب دی خیر اوس ستاسو نظر مونږ خپور کو ډیر زیات مهرباني ښاغلی عمر زی صاحب یو سوال چې ډرامې اړوند دی او نسبتا د موضوع سره اړوند دی که دریم نفر د چا په بد نیت خبر وي په دې وخت کې د اصول له مخې د هغې مکلفیت څه دی چې باید څه وکړي څوک چاته بد رسوي په دې اړه باندې
اصلا خبره ده چې کتمان د جرم ده چې کله یو سړی په دې باندې پوهېږي چې یاره دغه اراده خرابه ده یا مطلب یو یو جرم دی په مخ کې یو نفر د جرم مرتکب کیږي نو باید حکومت ته خبر ورکړي او کشفي ارګانونو د په جریان کې واچي چې یاره دغسې یو یو ستونزه موجوده ده او بل یو موضوع دا ده چې که چېرته یو څوک خبر وي چې یو چاته تکلیف رسوي نو علما وایي چې دغه وخت دا په غیبت کې په څو شیان نه راځي یو دغه وخت په غیبت کې نه راځي که یو نفر د هغه په غیاب کې د سر خبرې کوي او نو دا ورته وایي دی تر خبرهیي سي یاره دغسې اراده یې خطرناکه ده نو دا په غیبت کې نه راځي نو دا مسله نه ده
او ډېر زیاته مهرباني په همدې اړوند چې د روژې په مبارکه میاشت مو خبرې کولې او دا چې غیبت ونه کړو او نیک عمل وکړو د موضوع همدې اړوند و خیر اوسئ استاد ستاسو نظر موږ واخیست او د اورېدونکو ګڼ نظرونه موږ په خپرونه کې شامل کړو نو د خپرونې وخت تقریبا پای ته رسیږي موږ په دې خبرې وکړې چې یو بل ته عفو څنګه وشي د روژې کې یو بل سره اړیکې څنګه وي او مسلمانان یو بل سره په څه خبرې وکړي په دې هره جمعه دا خپرونه خپرېږي د 8:30 بجې نه نیولې تر 9 بجو پورې او همدا ډرامه تاسو دوشنبه پورې هم اوریدل شي بیا موږ ته په 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیره باندې غږیز پیغامونه هم پرې خودل شي چې